تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو سلامونه می ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله وایست. ز هله منیم چې زموږ د ادبی خبرونه په دې نوې لړۍ کې به مو نوېواله محسوس کړی وي، ځکه چې زموږ هڅه دا وي چې د پښتنو له هر سیمه څخه ښه شاعران او لیکوال رامل مانکړو او د ادب پر بیلابیلو موضوعاتو سره خبرې وکړو. تیرې څو خبرونې مو ځکه شاعرۍ ته ځانګړې کړې چې تاسو ګران اوریدونکي د تیرو کلونو غونډې چې زموږ خبرونو ته به مو ټلیفون کاوه یو ځل بیا په ښه شاعرۍ خپل تند ماته کړی او ځوان شاعران په دغه خبرونو کې پر شاعرۍ د تکړه شاعرانو له خبرو زده کړه وکړي. یو ځل بیا غوښتنه کوو چې دا خبرونه ستاسو ده او ستاسو په ګډون لا شایسته کیږي، نو ټلیفون کول هم مه هیروي او خپل نظرونه راڅخه مه سپموي. زموږ د ټلیفون شمیره هماغه زړه شمیره ده 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403. گران اوریدونکو د نن په خبرونه کې به هم شاعري اوري او هم به پر شاعري خبري اوري. په نننۍ بل ډیوا ادبی خبرونه کې د پښتو ژبې د نومیالي او د ځانګړي رنگ او سبک شاعر ارواشاد سید گوهر پر شاعري خبري کوو. هغه چې د خپل شعر په اړه دومره ډاډمن دی او وایي: تکه نه منی دنیا یې منی، تکه نه منی دنیا یې منی، سید گوهر سید گوهر دی آشنا. میلمانه مو د پښتو ژبې دوه محترم لیکوال او شاعران دي. یو میلمه مو پروفیسر محمود عیاض دی چې خپل هم تکړه شاعر، نقاد او ژباړونکی دی او د شعرونو درې ټولګي او ډیر نور کتابونه هم چاپ شوي دي. بل میلمه مو نومیالی لیکوال او شاعر محترم عبدالکریم بریالی دی چې نه یوازې په پښتو یې ګڼ شمېر کتابونه لیکلي بلکې په اردو او انګریزي ژبو هم لیکل کوي. استاد بریالی شاعر هم دی او د شعرونو یو ټولګی هم چاپ ده، خو ډیر کار یې د څېړنې او کرکتنې په برخه کې دی. دوی دواړه هغه کسان دي چې د سید گوهر صاحب ژوند او شاعري تر بل هر چا له نږدې لیدلې دي. دواړو میلمنو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه،
ډیره مننه بریالی صاحب.
کور ودان برکوال، ډیر ډیر شکریا چې تاسو مست وخت راکړي. کور ودان، الله دې خوشاله لره.
له تاسو ډیر مننه چې خپل ارزښتمن وخت مو دې بلې ډیوې ته راوېست. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تر ډیره د گوهر صاحب پر شاعري خبرې کوو. سید گوهر، سید گوهر دې آشنا، د پښتو د دې نومورکی شاعر د یو بیت مصرۍ ده چې د هغه د کلیات لپاره د نوم په توګه انتخاب شوی ده او دغه کلیات تازه په دې ورسته ورځو کې په کوټه کې چاپ شوی دي. که څه هم د سید گوهر صاحب دوه شعری ټولګي په چیرې لمن کې امید او په اوبو کې تږی مخکې هم چاپ شوی وي، خو دا کلیات باید د شعر مینوالو ته د هغه د شعري گوهرو لوی خزانه په لاس ورکړي او شاعرانو او کرکتونکو ته به دا فرصت په لاس ورکړي چې اوس نو د هغه د ټولې شاعرۍ تر څېړنې او ارزونې وروسته د هغه شعري ارزښت په ګوته کړي او په سهیلي پښتونخوا کې نوي معاصر شعر ته د کتنې په لړ کې مقام وټاکي. محمود عیاض صاحب، که لمړی تاسو راسم، تاسو د گوهر صاحب د دې کلیاتو په اړه راته ووایاست چې آیا په دې کې د در ټول شاعر را غونډه شوې ده او کنا په دې کې هم انتخاب شوی دی؟
خبره دا ده برکوال چې سید گوهر خو بیخی ډیره شاعری کړې ده کنه. دا درې مجموعې چې موږ په دا کلیات کې شاملې کړې دي کنه, دا درې سره مجموعې چې دي دا د خپل انتخاب دي, یعنی د دې علاوه هم د ډیره شاعری سره کنه چې کومه د نظر انداز کړې و. خو زما مطلب خپل شخصي نظر دا دی کچيري د په دانورو غزل او دانورو شاعري باندې هم موږ مطلب موږ پاغه کې مطلب انتخاب وکړو, نو پاغه کې هم ډيري خوندوري او ډيري شي معیاري او لوړي غزل او چته غزل او چته شعر چې دی مطلب هغه موږ پکې انتخاب کولای شو. دا د ارواشاد سید ګوهر خپل انتخاب دی, دا کلیات په درې مجموعه باندې شامل دی مشتمل دی, په چیرې لمن کې امید, په وو کې تږی او په یرو کې پټ انګار. دا دې مجموعې خو مخکې چاپ شوې په یرو کې پټ انګار, دا هم د انتخاب کړي ده. دا اوس موږ له دې دوو مجموعو سره دا درې مجموعه هم شامل کړي ده, نو دا مو د خړې ده دا په درو مجموعو کلیات دی کنه. او دغه شریک کلیات چې دی دا په لاهور کې چاپ شوې دي, او په دې باندې مطلب د بچانو مطلب ډېر په لوړ مالی لګښت باندې دا کلیات چاپ شوې دي. دا د دوی د بچانو غوښتنه و, غالبا 100,000 روپۍ پر لګولې دي, او په ډېر ځای مطلب ډېر ښه کاغذ او ډېر ښه جلد او دومره په شایسته دغه انداز کې چاپ شوې دي چې هر څوک یې وګوري هغه حیران شي چې پښتو په شاعری کې مطلب دومره ښه مطلب چپایي یا دومره ښه ګټپ باندې کنه راغلي اخبار شوی کتابونه موږ نه دي لیدلي. بهرحال موږ کوشش کړی دی بس د ګوهر صاحب کلیات موږ وایو چې دا مطلب خلکو ته ورسیږي او خلک یې ووایي. انشاءالله دغه کلیات به موږ په ارزانه بیه هم چاپو چې مطلب تر ډېرو خلکو پورې ورسیږي.
ډېره مننه آیا صاحب. د سید ګوهر صاحب یو بیت ته بریالی صاحب او بیا تاسو ته راځم. دا د ګوهر صاحب د یو اوږد بهر یو د یو غزل یو بیت ته وایي: شعر لیکم د زړه په وینو, فکر او فن زما معیار دی, نویتوب زما په کار دی, خپل اسلوب زما دستار دی, که ژوندی ومه ګوهره نوم به وړمه په غزل کې. بریالی صاحب ته د ګوهر صاحب د ځواني د ماشومتوب ملګری او له ده سره دی د ژوند ډیر اوږده موده نږدې ملګرتیا پاته شوې ده. ګوهر صاحب چې په خپل دی بیت کې کومه داوا کړې ده, ویل کېږي هم چې په جنوبي پښتونخوا کې ګوهر صاحب له هغو شاعرانو دی چې جدید شعر یې متعارف کړ. ستاسو نظر څه دی که تاسو د ګوهر صاحب د شعر د دې نوي اړخ چې د جنوبي پښتونخوا ته شعر ته نوی رنگ ورکړ په دې باندې که خپل نظر را سره شریک کړئ؟
ډېر مننه بارکوال صاحب, ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. ګوهر صاحب زما بيسي د ځواني د وخت ملګری وو. دوه پنځوس کاله مخکې زما د ده ملاقات په پښین کې سوې و, له ګوري راغلی و. بیا نن سو پنځه ورځې کې اوس سرویس کال مخکې موږ یو ځای نوکری سره شروع کړی و. زه د وفات دوه ورځې کال کیږي د ده په محفل کې ما تقریبا د پنځه دېرش کلونه مستقل ناسته ولاړه د ادب په حواله د علم په حواله ډېر څه مو له ده زده کړي دي, ډېر څه یې خلکو ته ورکړي دي, او زموږ یو داسې مشترک ماحول و چې په هغه کې ټول ادبیات او د غزل تخلیق او د غزل نوی اسلوب او د شاعری نوی انداز دا خپلول و. زه کوچنی وم د نولس سوه اویا کې ځوان وم, داسې کوچنی په دا معنا چې په ابتدایي شعر مو پیل کړی و. په نولس سوه اویا کې راغلی و بیا اوله مشاعره د صادق شهید په دویم تلین کې په دروه اویا کې سوې وه په کوټه کې. په پنځه اویا کې بیا د ده سره ملګرتیا وه. د سید ګوهر په کورنۍ کې پنځه کسه شاعران و, د ده مشر ورور هم شاعر و. ادبیات یې په دومره بل اشتیاق په ښه طریقه لوستي وو چې د فن د شعر په فن او په لیکلو په دې باندې دا شي خبر وو چې د کال 1915 څخه یعنی لنن څخه اوس په تا کال مخکې د په اردو او په پښتو کې شاعري کوله په لور لایکي دا د کمال وو د شاعري چې دا ولس رساله او نور رساله چې هغه وخت کې وی به قند وو د یو اړیا باد په سی ګور کې الله تعالی یو تاسو تخلیقي قوت پیدا کړی وو چې هغه یو ډیر خلیق انسان او یو ډیر ذهین ترین سړی وو او یو تاسو په ذهن کې یو داسي قوت یو روحاني قوت درلوده چې هغه په هغه کې هغه د ژوند اکاسي او د فکر او د خپل ځان د ذات او تر ذات د باندې دا ګرد کیفیت په شعر کې راوستلو نو هغه وخت چې زه ګورم د پنځو کالو مخکې زموږ یو روایتي شاعري وه یو حمزه بابا او د هغه بدل وي یو څو نور شاعرانو د هغو به موږ په رسالو کې لوستي وي تا انداز د شاعري د سی ګور داسې بدل کې چې زما یاد دی په توه اویا کې یو ډیر ښه شاعر طاهر کلاچوي په بندو کې وو هغه د ټولو پښتونخوا د شاعرانو غزل راغوښتي وي چې په هغه کې سی ګوهر او عارف دا یو ځای په دغه کې اوسېده په لولولای کې هغه غزل راستولی وي د دجدي د شاعرانو په ان پنځوس کاله مخکې د دې غزل چې وه هغه په اول نمبر کې راغلی هغه لوی استادانو چې د امزا د لیول سړی وو هغه نو دغه د غزل ډکشن یو دم بدل شو په دا د پنځه اویا کاله مخکې د ما د پاډر پلاستیک یو ځای په نوکری کې وو زموږ یو جلا اجتماعي ملګري پیدا شو عمر ګل اسکر سرور سوداری او خپل محمد عارف او زه او سید ګوهر او سید ګوهر زموږ د ټولو متحرک د ټولو یو داسې یو رهنما غوندې شخصیت وو چې موږ ټول باندې راټول وو داسې طریقه نه وه د هر ملګري چې هغه شی یو وخت داسې و پنځلس کسان ناست وو د دوو درو ژبو هلکانو پښتو که نه وه هغه به اردو غزل لیکله نو موږ د ده سره اردو غزل لا شروع کړه زه د اردو استاد وم نو ما د اردو شاعري شروع کړه حتی په دا دوه زره یو کې چې زه اسلام آباد ته به کله ورغلم ده سره شپه کول موږ به اردو غزل په یوه شپه ولیکل یو ځای په محفل کښېناستو په دې اساس هغه زوړ سټایل د روایت د پخوانۍ لهجې هغه د نوي زمانې سره داسې بدل شو ډکشن الفاظ تراکیب او هغه اظهار د فن هغه سیګړي د الفاظو هغه ترکیبونه دومره نوي تازه وو چې هغه به سړی په وچ کې راوسته
بریالی صاحب
و اویا کې ما د ده په یو شعر باندې زه صدقه تر قدرتونو د خدای بیا به ژوند را کې کوم بیا وژني په دا یو شعر باندې ما مضمون لیکلی وو سید ګوهر د یو شعر په رڼا کې په دې وجه دا د غزلی سټایل ته داسې بدل کړي چې د دې سیمې هغه تعارف د بلې پښتونخوا سره د لر او بر سره داسې څنګ په څنګ ولګېده چې موږ هغه سټایل لهجه هغه تعلق عطا بیا ورتک بیا کمرایي ته تک بیا اندیش ته تک اجمل خټک ته تک او دا خلکو ته چې هغه وخت راځي دا دلی و اجمل صاحب راغلی نو دا وروسته چې بیا راغی نو په دې اساس د نوي غزل یو رجحان ساز شخصیت
کومش بریالی صاحب لږه سر تړلې ماپښتنه از ماپښتنه دا چې د شلمې پیړۍ تر نیمایي راورسته چې د پښتو غزل رنگ بدل سو حالت د حمزه شینواری غزل پښتو غزل ته بیخي نوې رنگ ورکړ او هغه ته د پښتو غزل د پلار لقب ورکړل شو. داغه خپل ځینې قومي سیاسي اسباب هم وو، کته هم جنوبي پښتونخوا هم د دې وطن پرې نه ده، خو موږ دغه سیمو د لیکوالو شاید په وخت کې پېښور او شاوخوا سیمو ته تګ را تګ داسې ډیر نه وو. څه فکر کوئ چې موږ دې خواته چې د غزل رنگ بدل سر بدل شو، چې په هغه کې د ګوهر صاحب او د د چې کوم همزول شاعران دي د دوی لوی لاسو د دغه سبب څه وو؟
د دې سبب دا و چې د کل پاکستان او کل بلوچستان مشاعره را وغوښتلې، شاعران را وغوښتو، په هغه کې جذبه پیدا شوه او ترهی مشاعره شروع شوې. د ولس رساله او د پښتو رساله کې غزلی چاپېدلې، هر رساله چې بوا او بیا د موږ تک را تک سیمینارونه کېدل، په دا سیمینارونو تعارف شروع شو. پېښور ته به زما د دورې وې په کال 1950 کې، زه ولاړم شپږ اویا کې په خپل ریسرچ لپاره، او بیا بیا په 1980 کې، بیا په 1990 کې، بیا په 1994 کې. دا به زما د دوره وه. دا لوی شاعرانو ایوب صابر، حمزه صاحب، قمر آئی، او د دوغ سره به رابطې وې، ناستې به وې، ورو ته به ورتلو، د هغو سره به مو اورېدلې، د هغو به زموږ ستاینه کوله او هغه به خوشحاله کېدل. نو موږ دارنګه یو قسم په موږ کې جرأت پیدا شو چې د هغو د غزلو او د هغو د فن د هنر مطالعه موږ کوله. دغه چې په افغانستان کې چې کوم ښه شاعران وو، د هغه مطالعه کېدله، د هغه په غزلو باندې بحث کېده. نو دا یو قسم رجحان،
یعنی دا موږ ویلای شو چې دا رجحان خپل یو ادبي رجحان وو، یعنی نوی ادب ته زموږ لیکوال او شاعران مایل شوي وو او دوی غوښتل چې په شعر او ادب کې نوی خبرې راوړي.
بالکل هم دغه څه وو، ځکه چې موږ تنظیمونه جوړ کړې پښتو ادبي ملګري، څنګه دا هر چا خپل خپل تنظیمونه، موږ په دغه باندې ادبي ملګري په نامه باندې سیمینارونه کول، په کوټه کې، په لورلای کې، په د نور شارو کې، په پښین کې، په چمن کې، په ژوب کې. زه په خپل په دغه نوکری کوم چې سروار وو، سوداری او ګوهر صابوم وو، نو په ژوب کې موږ مشاعره کړې دي. په هغه وخت په ژوب کې کېدلې نه مشاعره، یو دوه مشاعره حافظ عبدالغفور کړې وې. دغه نو دغه پس زه الترم په جرګال کې او دا مشاعره به موږ راته کوله. نو یو رجحان پیدا شو او دا رنګه په خلکو په اخباراتو کې کلمونه شروع شول. پښتو خوشحال کاکړ په نامه د کالم شروع کې هغه داسې پښتو محفل داسې خوندور کالم و داده هغې د خوشحال کاکړ، چې بیا سرور صفدای بل کالم شروع کې په بل نامه باندې، ما په بل نامه باندې شروع کې، او مرغول اسکر مرحوم په بل نامه شروع کې. نو په اخباراتو کې کالمونه، سیمینارونه، تګ را تګ او دا غو د رسایلو کتابونو سره مطالعه کول، دا غو سره خط او کتابت کول، هغه را غوستل الو ته ورتک، دا یو داسې رجحان پیدا کړي چې دا د کوټي جنوبي پښتونخوا له شمالي پښتونخوا او د افغانستان له ګردو سره وټلله، او یو داسې یو ګډ رجحان جوړ شو چې هغه د پښتو ادب د نوي رجحان او د نوي تخلیق کوونکو معیار سره برابر شو. او هغه کې که څه هم د مشر ور مایل صاحب وو، خو تر ټولو زیات اکټیو او پر د باندې راټول ملګری موږ وو، او دا هغه مرکز چې وو هغه سید ګوهر.
مننه. او دغه اکټیو او ژوندۍ سړی چې دی اوریدونکو، دولس کاله مخکې زموږ لمنځه لاړ او له نړۍ د په 2010 میلادي کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د سید ګوهر صاحب یو غزل د خپل ځخ کې ویلې ده، نو موږ به هم واورو او اوریدونکو ته به هم ورواورو. دا غزل به سره واورو، بیا به درته نورې خبرې کوو.
د کائنات ټول وسعتونه په امکان کې وینم، د کائنات ټول وسعتونه په امکان کې وینم، ځان په ډوری کې خاوري، خدای پاک په اسمان کې وینم. او داس مې نه دی کړی سر سجدی ته څنګه کم چیت او داس مینه دی کړي سر سجدی ته څنګه کم چیت د سهار وخت دی او بلال زف اذان کوینم هیڅ یو سودا د گټی نه ده کسر زر سی گټی قسم په اثر خرم انسان زف تاوان کی هیڅ یو سودا د گټی نه ده کسر زر سی گټی قسم په اثر خرم انسان زف تاوان کی وینم زموږ د دواړو کړوړو څومره مماثل جوړ شوي زموږ د دواړو کړوړو څومره مماثل جوړ شوي د یو درویش تصویر ته ګورم خپل ځان کې وینم ستا د اوږې حتیم د خال حجر اسود سلامت ستا د اوږې حتیم د خال حجر اسود سلامت د زړه کعبه ورانه پرته د قبطا کې وینم ستا د اوربل وریشمین تارونه په تڼیو کې شخ ستا د اوربل وریشمین تارونه په تڼیو کې شخ عمرونه تیر خو نن هم زه په خپل ګریوان کې وینم دنیا بدله د ګوهره د زړه سره بیخی دنیا بدله د ګوهره د زړه سره بیخی مینه اخلاص اوس نه په ځان نه په جانان
ګرانو اوریدونکو بل ډیوه ادبي خپرونه ته غوږ یاست او د نن په خپرونه کې موږ د پښتو ژبې د نومیالي شاعر او لیکوال ارواشاد سید ګوهر صاحب پر شاعري خبرې کوو بریالی صاحب درته تاسو ته راځم محمود آیا صاحب فکر کوم له موږ سره نسته د ټلیفون کرښې پرې شوی د ورسره چې دای راسي بیا به هم خبرې کوو تاسو د ګوهر صاحب او د شاعری او دغه وخت په اړه خبره وکړه چې په کوم وخت کې دوی شاعری فایل کړ په دې سیمه کې څه حالات وو د لورلای د جدید مکتب خبره کیږي ک لږ د دې لورلای د ادبی مکتب په اړه خبره وکړي چې آیا دې ته واقعي مکتب ویلای سو او د دې کواکی د لورلای د پښتو شعر جدید یو مکتب لري نو سید ګوهر صاحب باید بیا د هغه په بنسټ شوډونکو کې کڅنګ
یقینا تاسو د مکتب ویلای سید هغه وجده ده چې په لورلای کې شپته پنځه شپته کاله او کاله مخکې د مشرور رمواز مایلو هغه ته په ټول اخبارونو پښتو رسالې راتلې اته چې د کال شپې ته یو شپې ته کې پښتو شاعري شروع کوله نو هغه په لولای کې به یو هفته کېدله زمانه وا د یو شپې ته دو شپې ته لولای ویک به ورته وای د لولای هفته په کال کې وا بیا به ادبي مکلونوم کېدل نو دا شاعري د ابتدا څخه شروع شوه د لورلای مکتب د د مشرور چې هغه بنیاد کشیزو خو پر مخ باندې بیا سید ګوهر بوتلې ځکه چې په سید ګوهر باندې هغه ټول ځوانان لوستلي خلک د نوي زبانه د نوي تعلیم د ادبیاتو شو مطالعه کوونکې هغه راغونډ شو او د اتفاق خبره دا ده چې درې څلور پکې ټول د لسانی د دوه ژبو شاعری په اردو شاعری کوله او په پښتو شاعری کوله او بیا د مشاعری شروع د لورلای مشاعری د لورلای څخه شروع شو سیمنانو له الکه شروع شو او لیکوالان له بلې پښتونخوا څخه دلته راوبلل کېده نو رسالی ډول ماحول پیدا شو د ولس سرکاري رساله چې وا هغه زموږ لپاره بایس د دې سوچلو له بل سره رابطه وا کزه دغه څو شاعران چې دا کوم نمونه د وختل د دې تخلیقات یا د دې تحقیقات یا په پښتو ادب کې د دې سیرنی هغه تاسو مخته شیر د نو تاسو به یقین وکړي چې د لورلای د
دغه پایل چې د سیبور شروع کړو هغه د یو مکتب شکل اختیار. زه په خپل د دې ملګری او د دې سره ملګری هم نو یو د ادبی ملګری مرکز په پښین کې خلاص کی، یو په چمن کې خلاص، یو په زوب کې خلاص، یو په لور لایکیو، یو په کوکی کې. ادبی ملګری دا د تنظیمي او دا ټول هغه شاعرانو ملګری او خالي مشاعره کوله او کله کله په سیمینار وسو او په صابر او زيتون باندې برا اوشتل څو هغه په کوټ کې سیمینارونه ورته وکړو. دا ټول لوستلي خلک چې د ټلویزیون را لې د شپې را بیا څخه د ټلویزیون کې مشاعره وي نو هغه هغه د ټلویزیون مشاعره چې بیا هغه په خلکو د ادب ذوق پیدا کړي او په نوي انداز کې د نعتی یو نوې لهجه شروس و د سیزور د نعت شیرو د زیارت په دنګو دنګو په واورینو څوک باندې خدای یاره سپینه یاره را روان يم ستاده پاره دا 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 نعت د نعت دا و د زما خپل لغه ير دي د تیارو په دې بهیر کې را روانم ستا په هلا دا د نات مصری و دا د نات غو یعنی هغه د نات مشاعری چې به هغه دوم له جدید شوی چې هغه د پخوانی د کشن اتراکیب چې به بخوا روایتي شاعران استعمالول اخر له څه بدل اسول دا رنګ په غزل کې هم په اظهار کې هم په ډکشن کې هم او د انمي نیوی دا د روایتي شاعرانو کې تر ټولو څه زره ور شاعر چې عبدالغفور پر دې سو چې عالم فاضل هم وو نو هغه چې بکله زموږ مسل تراله نو هغه به دا چې سنگین غزل وایله دا چې خوندور تشبيهات او استعارات په استعمال ولا چې هغه ته دا خلک اپیل کول دا چې زیات کوهان ویل می درلوده ځکه چې دا اکثره خلک چې دا وو دا ټول ادبيات لوستي وو سیدګور په فن باندې ماهر وو د ادب په هر اخ باندې د نظر وو وروز زده وو په قافیه خبر وو په فصاحت او په بلاغت او د صنايع او بدعي علوم په هغه پوهې دی خو د ټول ډکشن د غزل ده ټول د لورالای د کاکړی سیمې هغه لږه د درې دیوان چې ته وسو ګورې یک یو دا سره سو شو دا شین دی نسکا دا د په لږه کې که دا داسې دی لکه ټول شاعری چې د لورالای د سوي
صحیح وای بالکل
زرتار کپوی خامک گریوان د مول پټکای نه لرو د خپل کلتور د حواله او سیب سړی نه لرو پیغ لرو تر شو دو سپینی تر گلاب نازکی د کمیس جنگ د تندی خال د خور پیقی نه لرو چشی پا بود پوسو چی مخلیشی د حلقان و خوزی بازار دکیه خوجیب که یو پاولای نه لرو ولمو شخصی پا حلکی د اوبو به غوپا خصمو دی زهر شی غرقه او شلومبی نه لرو او دا شیر واور سلوبای وچ دی کشکی زموش پا اوز کودک شی کودی پا مات کودری پسی گرزو کتورای نه لرو بولجال مدک پا ارمانو لکه زرگای پا زخمو مایا خود سکوی موز پړی او مزوی نه لرو خون بوانه خلو لجنتا لحیث یو نعمتا تزر پرک میان کی گوهرا کبورای نه لرو
دیر شا محمد آیا صاحب بریالای صاحب منن تاستا با بیا ورست راسم محمد آیا صاحب د جنوبی پښتونخوا د غزل اوسنۍ رنگ چې دی شاید 50 کال مخکې دا رنگ نه و که وګورو چې د هر شاعر د شعر خپل ځانګړی رنگ او سب کم می خو د یو حوزې د یو ادبي حوزې یا د ټولي ادبي سیمې یو بیل رنگ هم وي د جنوبی پښتونخوا د غزل چې اوس کم رنگ دی چې موږ که وګورو د پېښور له غزل بیخي جلا دی او د افغانستان له غزل هم جلا دی آیا د جنوبی پښتونخوا د غزل د دې مجموعي رنگ په بدلون کې هم د گوهر صاحب او د ملګرو لاس وو کڅنګ
خبردارنګ دا برکواله مطلب
عبدالکریم بریالی صاحب خو ډیر معتبر شخصیت دی، هغه خو ډیرې ښې خبرې وکړي، زه خو دومره ښې خبرې نه شم کولی، نو بهرحال هغه خو زموږ لپاره د استاد درجه لري. خو زه یو څو خبرې مطلب پکې اضافه کول غواړم. هغه دا چې مثال د خوشحال بابا د شاعرانو د دورې راپس دا تقریبا څلور نیم سوه کاله چې و، کنه د غزل پاړه یا د شعر پاړه یو خاموشي و. حمزه بابا مطلب کلندر مومن دا داسې دوه کسانو کنه چې هغوی باقاعده و دا شاعري ته یو بیل رنګ او یو جلا بڼه کنه دا ور وبخښله. د شاعري مزاج بدل سو، د شاعري فضا بدل سو، د شاعري موضوعات بدل سو، کنه دا غزل چې د په یو بل اړخ راوښتله. خو بهرحال دغه د شلمې پیړۍ مطلب دا ومه عشره چې دا بلکې اتمه عشره له دې ځه خیر واخی بیا د ګوهر صاحب تر ژوند پوري تر څو دوی ژوندی وي. ګوهر صاحب دوی چې کله مطلب پښتو ادبي ملګري جوړ کړل کنه ته یقین ومنه چې دا باقاعده یو مدرسه وه، دا باقاعده یو مکتب وي، دا باقاعده یو سکول وي. زه چې به کله هم ما عبدالکریم بریالی، سرور سودایی، عمر ګل اسکر، خیر محمد عارف او عارف صاحب دا چې به د دوی بانډار و، د ادبي بانډار، ته یقین ومنه یعنی دوی به په دومره لیونتوب دغه ادبي مجلس کاوی، پر دا غزل باندې به دوی ګایدل، په استعارې به ګایدل، په تشبیهاتو به ګایدل، په ثنایې او بدایې به یې خبرې کولې، بلکې د غزل چې مطلب مجموعي کومه فضا وه په هغه به دوی ګایدل. یو بل شاعر به راخیستی، د هغو په حواله به یې خبرې کولې. نو زه به دغسې ناست وم، ما په دا دغسې ناسته کې دومره زده کړه کوله، دومره به مطلب په ذهني لحاظ مطلب زه سوکه سوکه غلي کېدم کنه بالکل، یعنی په داسې غیر فطري توګه زه به په ځان نه پوهېدم. مسله دا ده چې د حمزه بابا د غزلې د مزاج نه راوروسته چې ګوهر د غزل دپاره کومه فضا هواره کړه، هغه بیخي مطلب کوایټ ډیفرنټ وه، بیخي مختلف وه، بیخي بېله وه. مثلا د شاعری په استعارو کې، د شاعری په تشبیهاتو کې، د شاعری په کنایې کې، د شاعری مطلب چې کوم تراکیب دي په دې ټولو کې مطلب یو داسې عجبه بدلون ګوهر راوستی کنه چې مطلب ټول شاعران ورته حیران وو کنه چې دا څنګه شاعري ده. مثلا زه د مثال په طور د یو غزل یو څو ټوکړې درته بیانوم. دا ټوله غزل په دوو ټوکړو کې ده. ته د ځوانۍ په نری لښتې ټوکېدلی ګلاب، زه د خپل جسم په مزار یم غوړېدلی ګلاب، ارمان یو دشت، امید تازه تازه هوا د سهار، زړه بې ثمره بوټی، زخم خندېدلی ګلاب، مینه خوشبوی ده، په خوشبوی د معطره فضا، زه یم ګلاب، خلکم څو نرالوې دلې ګلاب. یده بیلتون د شپې سهار، صدقه سم لتا، مخ می په خپلو اوښکو شکاری لمبې دلې ګلاب. یعنی دا ټول دې
نو آیا صاحب د دې لپاره چې اوریدونکي هم دیغ نسی، نو که د خوښۍ زما همکارې منزه شهید د ګوهر صاحب یو غزل ویلې ده، دا به واورو او بیا به خبرونې ته راشو.
خواږه یاران، تراخه وختونه مې په یاد ګوهره، خواږه یاران، ترخه وختونه مې په یاد ګوهره، زه چې په ډیره مینه باندې وم آباد ګوهره، زما د ښار ټولې کوڅې دې په سکون وي مړې، زما د ښار ټولې کوڅې دې په سکون وي مړې، د چا به هیر یمه، د چا به یمه یاد ګوهره، که آرزو وي که طلب که تقاضا که فاحش، که آرزو وی که طلب که تقاضا که خواهش هر یو ماشوم دی پا ما گران لکه اولاد گوهره ز توازن یما ده جوان ما فیصله کرده مینه ده خکلو زما مینه ده هواد گوهره ده سیاست به می آخر خوار کلی پا چیر ده وطن دا سیاست به می آخر خوار کلی پا چیر ده وطن بخت و وخت دوارو را تکره اتحاد گوهره ارشاد گوهره ستا کمال ستا پا کلام کی ثابت ارشاد گوهره ستا کمال ستا پا کلام کی ثابت پختون پا طول در تیو وگده ارشاد گوهره ستا پا غزل کی ده باقی پا تکی دو امکانات ستا پا غزل کی ده باقی پا تکی دو امکانات ته بجونده وی دای بخلی ارواخات گوهره او خواگه یاران ترخه وختونه می پیاد گوهره زچ پا دیر می نبانده ول آباد گوهره
بله دیو ادبی خبرونه ته غوړی است او د نن په خبرونه کې موږ د ارواشاد سید ګوهر صاحب پر شاعری خبرې کوو او دوه محترم میلمانه عبدالکریم بریالی صاحب او پروفیسر محمود ایاز صاحب را سره میلمانه دي. بریالی صاحب بیا تاسو درځم د ګوهر صاحب د فایل ډیر کار خو په شاعری کې ځکه چې د په دی باندې موږ ډیر خبرې وکړي چې د ډیر ښه شاعری وکړه او ډیر نه یوازې نوې شاعری وکړه بلکې د شاعری په برخه کې دغه سی نوې کار وکړ چې خپل همزولي ملګری او ترما پورې را روان نسلونه هم ل خپل شاعری متاثر کړل خو کله چې بیا ورسته د چړنې برخه ته مخ کړه نو خپل ګوهر صاحب په ژوند ویل چې هغه حق چې د ته باید د شعر لقبل ورکړل سو وای هغه ور نه کړل سو څه فکر کوئ چې په د اوسنی وخت کې د پښتو د شعر چړنې رويش ته کوم وګورو ډیر هغه شاعران چې هغه په ژوند باید وستایل سي او دغه شعر وڅړل سي د کرکټنې لارې او خلکو ته دغه شاعری د شعر شاعری په توګه ورو پیژندل سي خو له ګوهر صاحب سره داسې نه دي سوي د دغه کلیات چاپ سو خو شاید موږ د ګوتو په شمیر یو څو مقالې پیدا کړو چې هغه د سید ګوهر صاحب پر شاعری لیکل شوی وي او د شاعری هر اړخ په کې په ګوتو شوی وي څه فکر کوئ د دې سبب څه دی؟
دا تاسو صحیح وفرمایل برکوال صاحب دا یو شی تر دې ستاسو په مخکې لږ د دې وضاحت کوم د ګوهر صاحب د شاعری ستاینه چې څنګه د ملګرو کړی ده یا د دنیا زمونو چې څوک د په شعر پوهېده یا متاثر سوی و ځینې اثر یې ځینې اخیستی وو هغو لیک کړی دی زما به یو لس مقالې وي د روغ کتاب مواد پروت دی او دا د کال 1978 سره روان دی که زه دا خپل لس مقالې را یو ځای کړم نو هغه د عمر کتاب جوړوي لکه الله کوم چې پر رحمت الله درد لیکلی دی
دا خو نوې زیری دی دا خو لا د خوشحالۍ زیری دی چې پر سید ګوهر صاحب سره
کتاب راځي دا ټول د یو کتاب مواد دی او دا په 45 کال موهیت دی د ګوهر صاحب درې دیوان ما ته مخامخ پراته دي په دې کې هر غزل ما ته معلومه ده چې په کم کال په کم ځای او په کم وخت کې لیکلی ده د دې په دیوانونو کې دا ټول فصل چې دی دا د کال 1915 سره روان دي د دې تر مرګ پورې دا پکې شامل دي هغه لاس کال زړه شاعری چې په ولسو په نور رسالو کې چاپ ته هغه یو غزل هم نسته په دې کې د لاس کال شاعری د دې نه نسته او په دې کې تاریخونه نه دي لیکل شوي اوس زه مثال وکوم چې سید ګوهر په کوټه کې په جنوبی پښتونخوا یا جنوبی اضلاع کې رحمت الله درد د هغه او التا شمس الکمال اندیش چې زما ولده یار او موږ د 15 کال واغته تلو راتلو د هغه موږ ناسګوي وو زموږ ډیر هم نشین وو په موږ ډیر ګران وو، موږ ډیر عزتول، موږ ډیر څه لاغز د کول، موږ لاغز اثر اخستی دا هغه په یو دوو دغه کې به ټیټو کې به موږ غزنی ولیکلی، حتی چې ایوب صابر به مو ولیکلی کنی په خدای کو محبت مو بلا زړه کیږي دا ټول موږ دغه په دغه کې دا هر یو شاعر درنیم درنیم زړه غزل لیکلی، درنیم درنیم زړه دغه شعرونه لیکلی دي، یعنی دا شعر د غزل چې ګر سره حساب کې کنه درنیم څلور زړه رحمت الله درته درنیم رسیږي، دغه هم تر درنیم رسیږي. امزه بابا په دې ګول کې زیاتې تر هغه تر ډېر سو تر پنځه ډېر زرو پورې رسېدلې دي زیاته، بلکې هغه ځینې شیان خو تر شپېتو پورې څوک رسېږي.
او حمزه بابا پسې شاید بیا حمزه بابا پسې شاید بیا استاد محمد صدیق پسرلی به شاید هغه هم ډېر شاعري کړې ده.
محمد صدیق پسرلی په هغه شاعرانو کې دی. ګوره زموږ په کوټه کې لو شاعر او ښه شاعر، زموږ د ماحول د محفل شاعر، زموږ په محفل کې روزل شوی او ډیر د ښې مطالعې او د ښه فکر خاوند دی هغه دی درویش دوانی صاحب. دا زموږ د ناستې ملګری سړی دی، په هر مشاعره کې په هر محفل کې ناست ګوهر او درویش د دې سیمې په دارنګه په دغه کې رحمت الله درد او عبدالرحیم مجذوب، دارنګه ایوب صابر او کله کمر راهي او اجمل صاحب او دا اندیش صاحب، دا ټول حمزه صاحب، دا دارنګه محمد صدیق سپرلی صاحب، دا تر زموږ یو بل ما ډېر ملګری دی، هغه ما دا هغه سره پنځه دېر کاله وخت تیر کړی دی او هغه هم ډېر ښه شاعر دی او په دغه معیار شاعرونه لیکي، خو دغه ډکشن انداز چې دی د دې کوټې یا د دې زموږ د سیمې څخه خپل یو ځانته جلا اسلوب لري، هغه د عبدالهادي عطایي.
بالکل بالکل
مولا ورته وایي عبدالهادي عطایي چې دی هغه د شعر ډېر زورور سلیقه لري. او دارنګه اوس عبدالباری جهانی دی، هغه د شیرم دغه رنګ معاصر ملګری دی، دلی په وارو راغلی دی.
بالکل.
او هغه هم دغه د صلاحیت لري د شیر د لیکلو چې په دغه سب کې په دغه خلکو کې شامل دی. او
دا
په کسرانو کې بیا راځي، بیا نورسته کاروان دو ورسته نه دور راځي. زه دا فکر کوم
کاروان صاحب بیا د محمود عیاض صاحب دوی په امزولي نسل کې دی کنه،
محمود عیاض دی، کاروان دی، ته په خپل حافظ رحمت دی په کوټه کې.
مننه بریالی صاحب.
د پښینه د نوې ځوانانو کې دا آزاد دی، نیم آزاد دی، دا راوخه دا دونه دی.
مننه
راځي کریم د ورلای دی.
مننه
دارم د څوک سره نسی
بریالی صاحب.
ټول شاعران چې دي
درویش صاحب مو یاد کړ کوم خوشی. درویش صاحب د سید گوهر صاحب د نوې کلیات د چاپېدو په اړه خپل یو لند نظر څرګند کړی دی، دغه بسر واورو بیا به نورې خبرې وکړو.
زه ډېر خوشاله شوم چې ما ډېر راتېر ملګری دوست ازمر مشر ارباشان سید گوهر شاعری د کلیات په یو ډېر ښکلې بڼه چاپ شوی دی. دا د بچانو د ملګرو سویل او محمد عیاض ټولو ته شاباش ووایم، مبارکي ووایم. گوهر صاحب پاس د دوست چې زه را یادوم چې زه کله د اکیډمي ممبر وم نو مازیګر به زه د مستقل هلته کښېناستم. د دې څلورو بجو څخه بیا تر نو بجو پورې چې دا مجلس به ختمېدی بیا به ماتن د ماته نه وه او زه به دې ته به زړه نه غوښت دا مجلس مات. ډېر خوږ سړی وم، لکه څنګه چې غزل خوږه ده داسې خدای په خپله یو ژوندی غزل و. د غومره خوند د ده په خبرو کې، د ده په مینه کې، د ده په تعلق کې انتهایي مخلص سړی و. خبره سپینه کوله، که خفه به نو خفګان اظهار یې کوئ،
که به خوشحاله وو د خوشحالي اظهار یې کاوه او د دا کم چې ورپسې ملګري وو دا ستایل چا اکثره شاعران داسې که نه چې دا ملګرو حوصله افزائی ډېره نه کی کنه او ګوار صاحب بار چا ته کراغله تر حق زیات داد ورکاوي په خپله یې زه ډېر ستایلی یم اور ودان دومره مخلص سړی ما په خپل ژوند کې په دا خپلو ملګرو کې که زه دا ووایم که نه یو دوه درې کسه به نور داسې وي که نه چې هغه زه داسې وایم چې دوی دومره خلوص لور نه یوازې د ما سره یو بلکې د هر چا سره نو هم پایش د شاعر او هم پایش د انسان هغه ډېر لوی سړی و او اوس دا ګرسه پاتې شوه د شاعري پاتې شوه نو دا ډېره زه خوشحاله یم چې په دومره ښه بڼه راغله ګوار صاحب بهر ژوندی دي عمر د ژبې حصه دی د ژبې خدمت یې کړی دي او په پښتو کې به دا د ده کار ستایل کېږي او ژوندی وي
د استاد درویش دورانی نظر مو د سید گوهر صاحب په اړه ورېده محمود آیا صاحب بیا تاسو ته راځم د سید گوهر صاحب د شعرونو لومړی ټولګه په اوبو کې تږی وه خو د تر هغه مخکې په چیرې لمن کې امید مجموعه چاپ کړه او که موږ وګورو د په دې خپله لومړی چې د ده کومه شاعري ده په هغه کې چې د ده کوم د شعر کوم رنګ او کوم سبک دی لاغه را وروسته د بیا خپل څومره چې ما اوسر لیدلې دی یو څه داسې شعوري هڅه وکړه چې د شعر رنګ ته یې لږ تغیر ورکړ څه فکر کوئ آیا دا ډېره ګرانه نه ده چې یو شاعر کله د ده خپل سبک وي او له هغه سبکه بیا یو څه رنګ بدلوي ځکه چې د سبک جوړېدل خپله یو زړخوږی کار دی چې یو شاعر او لیکوال خپله لاره ځان ته پیدا کوي او د دې سبب څه و چې ده د خپل سبک ته لږ تغیر ورکړ
زما خیال دا دی که نه چې د ګوار د شاعري داسې وبوله چې درې دایرې دي اوله دایره یې په اوبو کې تږی و دویمه دایره یې مطلب د په چیرې لمن کې امید چې دی که نه دا یې دویمه دایره وه ولې خو ده دا دویمه دایره چې ده که نه دس دا شعري ټولګه چاپ که اول یو خو مثلا د پیسو مسله وه که نه دا کتاب ما او سویل جعفر او افضل شوق په خپله چې پیسې سره واچولې دا د ګوار صاحب اول کتاب موږ چاپ کړي اوس خبره دا ده چې د سبک نه دی بدل کړی د په هغه کې یو مطلب بدلون د ده په شاعري کې راغی چې ده په دې مجموعه کې نظمونه شامل کړل او زه په خپله مطلب په دې حواله له ده سره متفق نه وم ما ګوار صاحب ته وویل الله دې ده ته جنتونه ورکړي مال دا نظمونه ته د نظم شاعر نه یې ته باید چې مثال ګردي غزلې په دې کې خو بهرحال د نه راسره منل تر ما مشر و ما ډېر تکرار نه سور سره کولی یا ټینګار مې نه سور سره کولی دغه په دغه وجه که مطلب یو څوک ووایي چې د ده په شاعري کې لږ بدلون راغلی دی خو راغلی به وي خو بهرحال په ایرو کې پټنګار او په چیرې لمن کې امید دا د ده د استعارو نور پروموشن دی زما خیال دا دی چې د نور مزید کار ځینې اخیستی دی ډکشن یې هغه نوم نه دی بالکل مطلب هغه انداز دی هغه طریقه یې ده یعنی څومره حیاتي تجربې چې ده په دې درو مجموعو کې کړې دي چې زه یې درته شمېرم زه به ستړی سم یوه یې دومره ګرانه تجربه کړې ده دا یو شعر مې زه دغسې د مثال په توګه درته ووایم چې دومره مشکل تجربه کړې ده که زه کښېنم هم زما خیال دی زه پوره کتاب ورباندې لیکلی سم دا یو شعر یې درته وایم مطلب د یب زما ته کتون په ډول دا چې دی زه ګر اریان یم چې دا غزل به ده څنګه لیکله مثلا ما ویرېږه له خطره لا زله هزار زار لیک ډېر سرونه کړه ګوهره په قلم کردګار ګار لیک اوس آزاد مصرې وګو ملا تړک چې لا ځواني ده په کوشش کې ناکام کم دی ناکام کم دی د شام شم دی دا مصرې ګردې دا رنګ الهام هم دی غبار بار لیک که نه داسې نام نم دی په اولو مصرو کې په آزاد مصرو کې دلته دغه پابندي اوس هزار زار لیک کردگار گارلیک، زنهار هارلیک، دیدار دارلیک. اوس په دې غزل مطلب د دې شننه زه وکم، یا تنقیدی تجزیه وکم، یا پلټنه وکم، نو زما دا خیال دی، زما دا شخصي فکر دی چې په دغه باندې په ډېر اسانه پوره کتاب لیکل کېدای شي. ګوره ګوهر د یو دور نوم دی، د ګوهر له غزلې څخه مطلب په خیبر پښتونخوا کې هم ډېر خلک انسپایر شوي دي، او ځینې خلک په افغانستان کې هم ځینې انسپایر دي. زه نومونه اخیستلی شم، اوس مثلا ریاض تسلیم راواخه، هغه ډېر ښه شاعر دی، ډېر معتبر شاعر دی، خپل نوم لري، خپل مقام لري، خو لیکن هغه د ګوهر له غزل څخه انسپایر و، په خپله یې دا اعتراف کوي، خو په بعد کې بیا د خپل ډکشن لږ لږ بدلاوي او بیا یو مخ بدل شي. او دارنګ نور داسې کسان راواخه، اوس نور پښتو ادبي ملګري چې څومره کسان، سید ګوهر، رب نواز نایل، بریالی صاحب، دا عارف صاحب، دو کسانو پیدا کړی دي، هغه ګور هر یو ځان ته خپل مقام لري، خپل تشخص لري.
مننه
مننه. هغه که سویل جعفر دی، هغه که افضل شوق دی، هغه که مطلب بل دی که بل دی کنه، یعنی هر یو ځان ته خپل مقام لري.
مننه مننه.
دا رول د سید ګوهر دی په مجموعي لحاظ.
مننه. بریالی صاحب، همدې خبرې ته به دوام ورکړو. که موږ وکړو زموږ په کلاسیک کې چې د شاعرانو هغه وخت د شعري صنعتونو ته ډیر پام کاوه، او دا د دې لپاره هم چې دوی په پر شعر باندې په بشپړه توګه برلاسي سي او پر شعر باندې حاکمیت ترلاسه کړي، نو په مختلفو بهرونو کې به شعرونه لیکل او مختلف صنعتونه په شعر کې کارول. د سید ګوهر صاحب د شعر یو نمونه محمود عیاض صاحب وړاندې کړ. یو بیت مخ کې په فایل کې ما وای چې په ډیر اوږده بهر کې وو، دا چې د ډیر غزل ست چې په ډیر ناوله د بهرونو کې لیکل دي. او بل تاسو د هغه یادونه وکړه چې د په شاعری کې زموږ د سیمې ډیر داسې تور چې هغه په نور پښتونخوا کې نسته، خصوصا د کاکړی لهجې تورې کارولې دي. د غاړو په بهر کې د یو غزل لیکلې ده چې دا غزل هم د په کاکړی لهجه کې لیکلې ده. وای وار مرات سوی بد محال وای، ما جامته هغه خیال وای، هر ساعت یې پر ما کال وای، د بیلتون عمر زوال وای. دا بشپړه غزل ده. زما پښتنه دا ده چې په اوسنۍ شاعری کې چې د اوسنۍ ځوان شاعران دې اړخ ته ډېره کمه توجه کوي چې په بیلابیلو بهرونو کې تجربې وکړي، او خصوصا د اتڼ د نارو په بهر کې فکر کوم ګوهر صاحب یو غزل لیکلی و، او دا د شعر د ریاضت لپاره ډېر مهم دی. په اوسنۍ شاعری کې دې اړخ ته توجه ډېره کمه شوې ده.
ډېر سید وویل سکوان سم برکول صاحب، د ګوهر صاحب یو داسې شعري خلاقي په دې کې موجوده وه، او چې هغه د کلاسیک ادبیات ټول ویلي وو، او بل دا فنون د ټول ویلي وو. د نن زمانې خلک ادبیات پوره بلاستیاب وایي، نه ورته معلوم دي، نه په فنونو پوهېږي، نه د عربي او د فارسي سره آشنا دي. نو دغه شیان دي چې دا نوي نوي ادبیات راځي، په هغه کې د ځینو شیانو سره دي آشنا نه دي، یا نه په پوهېږي، یا ابلاغ نه کېږي، یا دا صنایع او بدایي چې دي، دا یو مشکل فن دی، عروض مشکل فن دی. ان سید ګوهر د عبدالعلي اخندزاده غوندې چې هغه په خپل په عروض پوهېدی، د کال 1902 او د 1934 تر مابیا عبدالعلي اخندزاده خپل شاعري په 1912 کې پرېښې ده، بیا نه ده کړې تر مرګه پورې. دا ګرد شاعري تر 1912 پورې وه. هغه په عروض کې په پښتو ورو دي په باندې اتباع کړو، هغه دونه په فنونو پوهېدی، دا زړه علماو داخل پوهېدل. د نوې زمانې خلک چې دي له ادبیات سره آشنا نه دي. سید ګوهر یو واحد شخصیت داسې و چې هغه د هرې ژبې بالخصوص د عربي او د فارسي هغه فنون چې ادبیات سره تعلق لري، هغه یې بل استیاب ویلو، د عروض سره آشنا و. درې څلور بهرونه به موږ سره ذکر کول، موږ به یو ځای ناست یو ځای غزل لیکلې، په یو محفل کې به موږ غزل ولیکل، په نیمه ګنټه کې یا په ګنټه کې یو بل ته په ماوره وړه. هغه د عربي په عروضو کې لا د تجربې وې. دویم داسې دی چې رحمان بابا اوس درې سوه درو سرویس غزل لیکل دی او دو مخمس دی مصابه دی او پنځه ویشت نورې د ده مختې دي. اوس د سیف ګوهر صاحب چې هره مخته ده هغه خپل یو انفرادیت لري، په هغه کې د ده یو ارادي کوشش دا دی چې ما په غزل کې فن، زما فن چې دی هغه غزل دی، زما که هغه د ژوند په مجاهده کې د ځوانانو سره یا د ژوند په هر عمل کې چې هر څوک څه کار کوي او دوی دا وایي چې زما خو فن صرف غزل زده دی، زه نور څه نشم کولی، کنه زه به سم تا سره به په مجاهده کې په هر شي کې شامل وای، او ګیله هم کوي چې زه نه یم پېژندل سوی، زه نه یم اورېدل سوی، او کله کله له هغه څه د بېزاري اظهار هم کوي چې په غزل لیکلو کې کومه فایده ده. او اکثریت د ټولې مختې چې دی هغه ډېر لوی اهمیت لري، لکه د رحمان بابا پنځه ویشت اضافي مختې چې څونه اهمیت لري، آغا د سید ګوهر سره هم دغه یو د شاعر او خلاق سړي یو نفسیاتي مسله ده.
بالکل، دا شاعرانه
جون په اصطلاح
شاعرانه تعالی چې ورته وایي دا اکثره د ګوهر صاحب په مکتوب کې ډیر زیات دی. بالکل،
او تعالی تعالی ستا هغه مجبوری ده، دغه هغه سمیسې د خېدلې، خو دغه سی یو شی دی چې دا تعالی په هر چا کې ستګنه مزه. ما په رحمان بابا په کلیاتو پوره کار کړی دی، د رحمان بابا ځینې د تعالی شعرونه دي کنه، په هغه باندې څېړنې کړي دي. خو دا تعالی چې دا یو ذاتي او نفسیاتي شی دی، د شاعر سره تړلی دی، په هغه نه څوک کمیږي نه څوک ښه کېږي، د خپل اظهار دی هغه ژوم نه مایر نفسیات چې دا وایي کنه، چې دا شاعر د خپل اندرون چې د په څو راځي نفسیاتي هر څه چې راځي دی هغه په هغه کې په هغه شعر کې دننه د هغه اظهار کوي.
مننه بریالی صاحب.
ته عربه ګرځي کدري ژوند ته دیکه ورکوو، کوشش کوو خپلو بچانو ته ګوله ورکوو، ساتي هغو ته فیصله.
مننه د ګوهر صاحب. د ګوهر صاحب یو بل غزل لا را سره ده، نو د خپرونې وخت هم بیا په را ختمېدو دی، دا غزل به لا سره واورو که ستاسو خوښه.
د ژوندون په دې کوفه کې زړه مې مات مات ځیګر پری پری، د ژوندون په دې کوفه کې زړه مې مات مات ځیګر پری پری، ماتمیم حسینیم په چړو مې ټټر پری پری، خدای خبر دی نه پوهیږم ما به جوړ که ما به وران کړی، خدای خبر دی نه پوهیږم ما به جوړ که ما به وران کړی، یو زړه خطي نسخه یم چې اوراق یې اکثر پری پری، دا د کوم کور شهزاده ای ده دروازې لره مجبوره، دا د کوم کور شهزاده ای ده دروازې لره مجبوره، کچکول تش تش لمن تار تار گریوان چاک چاک چادر پری پری، زنگلونه که برباد سول موج مرغان بچیر اوسو، زنگلونه که برباد سول موج مرغان بچیر اوسو، شاو خوارا تپرات دی شوان پری پری نشتر پری پری، وقتا تاسر می هور دی پری بنجدم تا تر مرگا، وقت تا سر می هور دی پری بنجدم تا تر مرگا، بختا تمی ویل دلی طول بدن پخنجر پری پری، دا اظهار در رقابت دی کسبوت ستا د سوک دی، دا اظهار در رقابت دی کسبوت ستا د سلوک دی، نن ما شام ریبار را وړی یو خوشخط خط مگر پری پری، نا پمزکن پشه یشه نا اسمان پسر اخستی، نہ پم زخمی پشے یشے نہ آسمان پسر اخستے زگو ہر قید بلبلیم پقفس کے وزر پری پری دجوندن پدے کوفہ کے زڑ میں مات مات زگر پری پری ماتمیم حسینیم پچڑو میں چٹھر پری پری
خپلو دواړو ملمنو ته مننه وایم د بلې ډیوې وخت هم دومره ښه شپه ولرئ.